په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو پر خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې سر لنن به د احتجاج پر دویم پلان عمل پیلوي. د پاکستان وفاقي کابینې نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د وتلو مشروط اجازه ورکړې ده او په کابل کې بمی چاودنې لږ لږ اووه کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې سر لنن به د احتجاج پر دویم پلان عمل کوي. نوموړي د اعلان پر مخسن په اسلام آباد کې د هغه په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناشته وکړ.
باقاعدہ توگا دا پلان بی اعلان کوم، دا بنن نہ شروع کوو او دراتون کی اعلان پوری باتا سو خپل زایون نہ پریگ دے منگ با کورونو تنزو خپل کلو تب نزو او سو ہغه کارکونانو ته هم وایم چې خپل کورونو کې ناس دی تاسو هم دا پلان بی لپاره د خپل کورونو نه راووزئ.
نوموړي پر دې مهال زیاته کړې چې د پلان بي تفصیل بنن اپوزیشن ګوندونه بیانوي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د جماعت علما اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري. مولانا فضل الرحمن اپوزیشن ګوندونه دریځ لري چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت په درغلي راغلي نو وزیر اعظم باید مستعفي سي او لسره انتخابات وسي، خو حکومت ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به هیڅکله د دوی پر غوښتنه استعفا ور نه کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په بهر کې د درملین لپاره د تلو مشروط اجازه ورکړې ده. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکاوان پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. د نوموړي وینا و چې نواز شریف نوم به په دې شرط د ممنوع الخروج کسانو له لیست څخه ایستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. نوموړی وایي حکومتي کابینې ویلي چې له نواز شریف سره غیر مشروطه رعایت نه دي پکار. په عدالتونو کې د مقدمو پر مهال چې پر نواز شریف کومه جرمانه لګول سوې نو باید چې د هغو برابر موږ دی په قانوني توګه پابند کړو. دغه رعایت به یو وار او تر ټاکلي وخت پورې وي. بلخ د پاکستان مسلم لیگ نن چارواکي وایي چې دوی وار لمخ امنیتي بانډونه جمع کړي او نور نسی جمع کولای. کابینه کمیټې نن یو ځل بیا په دې اړه غونډه کوي. نواز شریف دا مهال ډیر سخت ناروغ دی او د وینې په نمونه کې د پلیټلیټ شمیره تر خطرناک حده پورې کمه سوي چې له وجې د هغه حالت اندېښنې وړ دی. د پاکستان احتساب عدالت تیر کال نواز شریف ته په الازیزیا سټیل ملز کې د درغلي په تور د 8 کلونو د بند سزا ورولې وه، خو نوموړی دا تورن ردوي. د شمالي وزیرستان په لیرې پرته سیمه ټیټې مداخل ډانډي کچ کې په ریموټ کنټرول به می چاودنې سره د پاکستان پوځ دری عسکر وژل سوي او یو ژوبل سوي دي. انتظامی او استخباراتي چارواکو ویلي چې وسلوالو تیر ماښام هغه وخت د پوځ ګزمه کوونکې ډله په نښه کړې چې په سیمه کې یې ګشت کاوه. د دوی په وینا په وژل سوي کې سپاهي ساجد، سپاهي ریاست او سپاهي بابر شامل دي. قاري سیف الله چې ځان د تحریک طالبان پاکستان قاري حسین فورس ویاند بولي د دې برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروباري لارو خلاصولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره پرون په باجوړ کې له زیتون څخه د تیلو ایستلو د پلانټ د منصوبې پرانیست پر مهال وکړه او زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې پر دې باندې بحث هم شوی دی.
باجوا سے پجیم ناس رو خان سے مابی بھی چیئر کوز اور پجیم ناس رو آئی گئے آپ نے سلیس کی بھی دیکھ سمرا دا انٹریز دی دا بورڈر پوائنٹس تھا دا کاروبار دی سر با بزنس مارکیٹ تک چھو بھی چتا تو دا کبائلی دا کجا چکم خلق دے چاہو پر بزنس آتا کبھولے کی بائی مانے کار روان دے.
نوموړي وویل چې د باجوړ او کونړ ترمنځ په لارې پرانستلو سره به ځایي ولس کاروباري ژوند ډېر ښه سي او دلته به مارکیټونه جوړ سي. هغه پر دې مهال ځینو ځایي وګړو ته دوې چرګې هم ورکړې او په کروندګرو کې یې تخمونه تقسیم کړل. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې موټر بم چاودنې اوه تنه وژلي او اوه یې نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویاند نصرت رحیمي مشال رادیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار د 15 حوزې د قسم سړک په سیمه کې ټونس موټر چاودنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د دې چاودنې ټول قربانیان ولسی وګړي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا چاودنه تر هغه یوه ورځ وروسته کیږي چې افغان حکومت د کابل امریکایي پوهنتون د دوو تښتول سوو پروفیسرانو په بدل کې د حقاني شبکې د درو مهم غړو د خوشکولو اعلان وکړ. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د امریکا پر سفر دی. نوموړی چې کله تیر ځل په 2018 کال کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ملاقات لپاره واشنگټن ته تللی و، نو د هغه امنیتي چارواکو د ترک سفیر له کور سره نږدې په شریډن سرکل کې د سولیزه کورد پلو مظاهرچیانو پر یوې ډلې برید کړی و. اردوغان داسې مهال امریکا ته ورګرځي چې ناټو د دغو دوو ایتلافیانو ترمنځ سرنګلتیا ډېرې لوړې کچې ته رسېدلې ده. نوموړی د نومبر پر 11 واشنگټن ته تر پرواز کولو وړاندې په انقره کې وویل چې دی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې له یوه کړاوجن دور څخه دیریږي. بلخوا د ټرمپ د ادارې لوړپوړي چارواکي هم په هغه ورځ ومنله چې ځینو اختلافاتو د دوی اړیکې ترخې کړي دي. په دغو کې د ترکیې لخوا د روس جوړ S-400 ډول میزایل د دفاعي نظام رانیول او د شام په شمال شرقي سیمه کې د پوځي لاسوهنې له لارې هغه سیمه د امریکا له ملاتړ لرونکو کور جنګیالیو پاکول شامل دي. دغه چارواکي ویلي چې ډونلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان دواړه غواړي چې د سفارتي هلو له لارې دوه اړخیز اړیکو ته ورپیش چیلنجونه حل کړي. هیلری کلینټن د برتانوي حکومت هغه پریکړه نه تشریح کېدونکې او شرمونکې بللې چې دغه هیواد پر سیاستونو به د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور نه خپروي. میرمن کلینټن چې د امریکا د 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړه و خو بریالۍ نه سوه، دا څرګندونې پرون له بی بی سي سره په یوه مرکه کې کړې دي. هغې ویلي د برتانیا ولس د ډسمبر پر 12 په عمومي انتخاباتو کې تر برخې اخیستو وړاندې باید د پارلمان د استخباراتي او امنیتي کمیټې پر موندنو خبر سي. هغې ویلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیه په ځانګړې توګه د دې هوډ هڅه کوي چې زموږ لپاره نه بلکې د خپلو ګټو لپاره د لویدیځ جمهوریتونو سیاست تغییر ورکړي. د میرمن کلینټن دا تبصره په داسې حال کې خبرېږي چې د برتانیې د اپوزیشن کارګر ګوند ویلي چې پر دوی دوه انټرنیټي حملې شوي دي. د برتانیې امنیتي ادارو پارلمان ته د دې راپور خپرولو اجازه ورکړې ده خو د وزیر اعظم بوریس جانسن دفتر یې په مخ خپرېدل منظور نه کړل. د برتانیې حکومت ویلي چې د ملي امنیت ملحوظاتو ته په پام سره دغه راپور نور وخت اړتیا لري چې تر خپرېدو مخکې بیا وکتل سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د شروع پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 30 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 80 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.01 روپۍ 60 پیسې او په 2.01 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.01 روپۍ 60 پیسې او په 1.01 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بن او ژوب او کوټه کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 44، بنو کې 25 او 45، ژوب کې 14 او 8، او کوټه کې به زیات نه زیات 44 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مشرۍ په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم پیل شوی احتجاجي مظاهرین نن هم دوام لري. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي سرلنن د احتجاجي تحریک پلان بی عملی کوي. پاکستان مسلم لیگ نن ګوند بیا د حکومت د غوښتنه رد کړې چې ګواکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف بهر ته د درملنې لیږلو لپاره دی دغه کورنۍ شورټي یا ضمانتي بانډونه جمع کړي. د قانوني چارو یو پوه وایي حکومت په دې معامله کې ناسم دریځ خپل کړی.
دا د فنډامنټل رائټ وایلیشن دی چې دی وایي چې شرایط پکې خودري شي. دا پولیټیکل گیم دی.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي د ژمي پر رسېدو سره د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د مرستو ځانګړي پروګرام جوړ کړی او هڅه کوي چې هغوی خپلو سیمو ته ستانه کړي.
دته به مونږ زر ان شاء الله د تاریخ اعلان وکړو او کوشش ته چې عزتمنه طریقه باندې ټول خپل خپل کورونو ته ورسیږي.
او په جلال آباد کې د پام وړ شمېر ماشومان پر ځای دی چې سکول ته لاړ شي په بازارونو کې مهنت مزدوري کوي. لاملونه څه دي؟
غریبی، ناداری، لیلا ملی داده او بل وقت پورز دا مرد جوب نکیگی دا کورون سر پر شیدان کیگی.
پریوش میر نور و سیمیز و موضوعاتو هم رپورتونا لرو هیلدال مشال رادیو سروسی. او دا هم اولنی موضوع د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی سرلنه نه د حکومت پر ضد خپل احتجاج پر دویمه تګلارې یا پلان بی کار پیلوي. د یاد ګوند پلویانو لتیرو 44 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد پر لټ وهلې ول. وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. مولانا فضل الرحمن بیګا د دغه احتجاجي ناستې ګډونوالو ته په وینا کې وویل تر هغې چې خپل هدف ته نوي رسیدلي کورونو ته د بیرته تګ فکر باید ونه کړي. حکومت د عمران خان د استعفا غوښتنه ردوي او د مولانا په مشرۍ احتجاج کوونکو ته وایي چې نو انتخاباتو ته 4 کاله انتظار وکړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د نومبر په 12مه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته مولانا فضل الرحمن وویل د خپل منځي مشورو وروسته مخې ته د تللو ځنې فیصلې کړې دي. د دوی دلته روانه د اجتماع د پلان ای برخه ده او د په موجودګۍ کې نن د شروع ورځې نه په پلان بی عمل درآمد شروع کوي. نوموړي د پلان بی تفصیلات خو ښکارا نه کړل خو د ازادي مارچ ګډونوالو ته یې وویل کله چې تاسو ته وویل شي چې په پلان بی عمل لپاره مخې ته روان شي نو اعلان کې دو سره ستاسو قافلې به هغه طرف ته روان شي. نو زه په باقاعده توګه د پلان بی اعلان کوم. دا به نن نه شروع کوو او د راتلونکي اعلان پورې به تاسو خپل ځایونه نه پرېږدئ. موږ به کورونو ته نه ځو، خپل کلو ته به نه ځو. او زه هغه کارکنانو ته هم وایم چې په خپل کورونو کې ناست دي، تاسو هم د پلان بی لپاره د خپل کورونو نه راووځئ. د پلان نقشه او ترتیب به څه وي دا به درته صوبایي ګوندونه په تفصیل سره ووایي. د پلان بی اعلانولو سره په جلسګاه کې موجود کارکنانو د حکومت پر ضد نارې وهل شروع کړې او وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوله. ذکر دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادي مارچ ګډونوال د اکتوبر د 1 نیټه راهسې د اسلام آباد په H9 سیکټر او په کشمیر های وې د زنونورو غوښتنو سره سره د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا اخستو لپاره موجود دي. خو د نومبر په 11مه د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشق اوان په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن مرکه اوریدله او د نوموړي وینا وه چې وزیر اعظم نه استعفا نشي اخستلی نو هغې ته ورته صدر کړی شي. نو زه ورته ویل چې 4 کاله نور د انتخاباتو انتظار وکړي ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان ته د عمران خان ډیر ضرورت دی او د اپوزیشن په غوښتنه باندې نوموړی کله هم استعفا ورنکړي. د ازادي مارچ به تر کومه په اسلام آباد کې جاری وي تر اوسه خود جمعیت علماء اسلام لخوا څه نه دی ویل شوی. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړو 2 واره ویلي چې د مارچ ګډونوال تر کومه وغواړي نو په H9 سیکټر کې د ناست وي. خو کډی چوک یا بل کوم ځای ته د تللو کوشش وکړو نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کوي.
زمون خبریال احمد الله او مسلم لیگ نون گوندوای د شورټی یا ضمانتی بندونو په نوم حکومت لدوی پیسې غواړي. په خبرې خو په خبرې چې دا غیر قانوني کار به دوی هیڅ کله ونه کړي. دا ګوند زیاتوي نواز شریف له عدالتونو په ضمانت د خوشي کېدو پر وخت یو ځل پیسې جمع کړي دي. حکومت بیا له ای سی ایل د نواز شریف د نوم لري کولو لپاره د ضمانتی بندونو شرط یې ښیي. د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مال سخت ناروغه دي او کورنۍ او ګوند غواړي چې هغه د درملنې لپاره لندن ته لاړ شي. پر دې موضوع د اسرائیلم مومند رپورټ.
د پاکستان وفاقي کابینې نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروطه اجازه ورکړي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړې معاون فردوس اشقاوان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د نوموړي وینا وه چې د نواز شریف نوم به په دې شرط له ای سي ایل ایستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. نوموړي وایي حکومتي کابینې ویلي چې له نواز شریف سره غیر مشروطه رعایت نه دی پکار. هغه به موږ ته شورټی بان راکوي. په عدالتونو کې د مقدمو پر مهال چې په نواز شریف کومه جرمانه لګول شوې نو باید چې د هغو برابر موږ هغه په قانوني توګه پابند کړو. بل دا چې دغه رعایت به یو وار او ټاکلي وخت پوري وي. ملخه بیگانه وخت د مسلم لیگ نون ویاند مریم اورنگزیب له جیو ٹی وی سره په خبرو کې ویل چې د حکومت لخوا د شورټی بانډ په شکل کې له دوی پیسې اخیستل غیر قانوني دي او هیڅ کله به یې ورنکړي. همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان اهم پرون مشال دیو ته وکړي. نوموړی وایي په اگزیټ کنټرول آرډیننس کې دا خبره نشته چې د ای سی ایل یا د هغو کسانو له لیسټه د چانو مستل لپاره د شرایط ولګول شي چې بهر ته پرتلو یې بندیز دی.
وفاقي حکومت صرف دا کولی شي
چې ای سی ایل نه نوم اخوا کی نور چې دې د دې سره دا اختیار نشته دا د فنډمنټل رائټ وایلیشن دی چې را دی وای چې دا شرایط ته پکې خودري شي دا یو پولیټیکل گیم دی د یو سیاسي حکومت چې اغه چې د عوام چې د امیس گائیڈ کولو دا پارا دا شرایطم کی خود
تا کراچی پونتون کی دا جنرلزم چانگ استاد توصیف احمد پرون مشال دوتو ویل چی حکومت اولس تبیلی وو چی دا پوزیشن گندونو لمشرانو با دا مبینه غلا پیسی اخلی خو چی دا دلتونو لاری دا غا پیسی ترده دا ما وانخ استل شوی نووس حکومت لا ای سی ایل دا نواز شریف نو مویستو سرا دا را سرتون تڑی
حکومت نے اعلان کیا کہ جلدی
حکومت اعلان کرے ہوئے چی غلا سوی پیسے بر ډیر ژر امریکا او اروپا راوړل سی خو هغه سی ونسول یعنی حکومت دا تورونه لګولی و چې دا پوزیشن مشرانو له پاکستانه پیسې پټ کړي او د امریکا او یورپ په بانکونو کې ایښو دي او د عدالتونو لارې به دغه پیسې راوړي خو داسې ونسو نو اوس ځکه له نواز شریف سره دا قسمه چلند کول غواړي کوم چې د افسوس وړ دی
د نومبر په 11 د پاکستان قومي احتساب ادارې نیبل ای سی ایل د نواز شریف نوم د وستو یا نه وستو معاملات د کورونو چارو وفاقي وزارت ته وسپارله نواز شریف چې دا مهال یې په لاهور جاتي عمره کې د خپل کور دننه علاج روان دی ډاکټران یې وایي چې د نوموړي صحت ډیر خراب دی او باید علاج لپاره له ملکه بهر یوړل شي د اسلام آباد های کورٹ د اکتوبر پر 9 نیټه نواز شریف ته په درغلی کې ورکړل شوې سزا په دې خاطر تر 2 میاشتو پورې وځنډوله چې هغه خپل علاج وکړي شي نواز شریف پر ځان د کرپشن لګیدلي تورونه ردوي وایي چې دا سیاسي انګیزه لري
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان انتظامی او استخباراتي چارواکي وایي پرون ماښام افغان پولیس نږدې په ټیټي مداخل ډنډیکټ سیمه کې د وسلوالو پر ریموټ کنټرول بمی برید کې د پاکستان پوز درې سرتیری وجل شوی یو بل ژوبل شوی دی طریق طالبان پاکستان کاری حسین ډلې د حمله ذمہواری منلې د پاکستان حکومت او پوز بیا وایي د وزیرستان زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي د عمر وزیر رپورټ
چارواکي وایي ټیټي مداخل ډنډیکټ سیمه کې وسلوالو هغه مهال د فوز گشتي پارټي په بامی برید سره په نخه کړه کله چې دوی د غلطه په گشت وو او درې عسکر یې ځای پر ځای وژلي او یو بل یې ژوبل کړي د دوی په وینا په وژل شوو کې سپاهي ساجد سپاهي ریاست سپاهي بابر او ژوبل شوو کې لانس نایک حافظ شامل دي چارواکي وایي د برید نه پس فوج سیمه په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړي دي چارواکي وایي تحصیل د تاخیل سبونه پوستا باندې هم د پولې پورې نه وسلوالو حمله کړې او سرتیرو ځوابي کاروایی کړې خو د دوی په وینا په دغه پیښه کې سزانی تاوان نه دی شوی کاری سیف الله چې ځان د تحریک طالبان کاری حسین فورس وسلوالې ډلې ویان بولی په امنیتي سرتیرو د ریموټ کنټرول بامی برید ذمہواری په غاړه اخستې شمالی وزیرستان کې په سرتیرو اکثره بریدونو ذمہواری یا د وسلواله ډلې په غاړه خستې دي او وایي دغه د دوی د ضرب الموت عملیاتو کاروایانې دي شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال بامی او هدفي بریدونه زیات شوي چې دا زیاتره ذمہواری وسلوالو په غاړه خستې دولت او فوز په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې او د بشپړه کلیرنس یا پکولو هڅه یې دوام لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې ژر خلاص کړي د نوموړي په خبره وزیر اعظم او د پوز مشر هم په غونډه کې له دې موضوع سره دلچسپي ښودلې او غوي غواړي چې د سیمې خلکو ته کاروباري اسانتیاوې برابر شي اعلی وزیر د سرګندوري پرون د باجوړ د سفر پر مهال د ځایي خلکو کې جرګې ته په وینا کې کړي شانواز ترکزی تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په باجوړ کې د زیتون نه د تیلو استولو پلانټ پرانسته کړی دی او ویلي دي چې حکومت غواړي چې د باجوړ او کونړ ترمنځ لارې هم زر پرانیزي ځکه دې سره به د خلکو کاروبار ژوند ډیر ښه شي وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان پرون باجوړ ته دوره کړې او هغلته عوامو ته دوه چرګې هم ورکړي ولی په کروندګرو کې تخمونه تقسیم کړل او په خپلو خبرو کې وزیر اعلی زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو د خلکو به د خپلو غرونو په لیز خپل حق وي او د دغه معدنیاتو لیز به د قبایلي ضلعو نه علاوه بهرني څوک نشي اخیستی. وزیر اعلی محمود خان دا هم ویل د صحت او تعلیم مرکزونه به لوړیږي، د سوات موټروی نه به بارنګ باجوړ ته لار جوړولی شي. او څه موده وړاندې حکومت شل خاصدار د نوکری او نوستلی و، نو وزیر اعلی پرون د هغه خاصدارو د بیا بهارولو امر هم وکړو. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د ژمي موسم پر رسېدو یې د شمالي وزیرستان د خلکو لپاره چې د پاکستان د دننه د کډوالۍ ژوند کوي د مرستو ځانګړی پلان جوړ کړی دی. دا اداره زیاتوي د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو پروګرام هم لري. بلخوا وزیرستاني کډوال وایي د حواله سړېدو سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوي او باید خپلو کورونو ته په بیرته لیږلو کې مرستې ورسره وشي. اسرالم مومن د موضوع تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د یخنۍ تر راتلو مخکې به په پاکستان کې دیره وزیرستاني او کډوالو ته کمبلې، خوراکونه، جامې او نور سامانونه رسوي. البته کومه خاص نیټه نه ده ښودلې. د پی ډی ایم ای د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړې څانګې ویاند استانداول بیگانه وخته مشالې ډوته وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د دیره وزیرستاني او کډوالو د ستنولو پلان اهم لري، خو چې کله یې سیمې له وسلوالو پاکې اعلان شي او امنیتي ځواکونه ورته د کډوالو ستنولو اجازه ورکړي.
ان شاء الله د افغانستان یا دلته چې کوم کډوال ورونه دي زموږ چې څنګه هم دوی ته د علاقې د دوی کلیئر کېږي، لکه اوس چې موږ پروګرام دی چې ظفر ټاون، میرانشاه، ماچس او ورسرا د شین پوند چې کوم کډوال دي د دې ته به موږ زر ان شاء الله د تاریخ اعلان وکړو او دوی بازی داس دا نور هم چې دي زموږ کوشش دی چې څومره زر تر زره وشي چې په عزتمنه طریقه باندې ټول خپلو خپلو کورونو ته ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې شمالي وزیرستان کډوال او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وزیرستان منتخب استازی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې وزیرستاني کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. په بنو کې د وزیرستاني او کډوالو مشر غلام خان پرون مشالې ډوته وویل چې د بګخیل کډوالو کیمپ پرته د پاکستان په نورو سیمو او افغانستان کې ډېر کډوالو ته حکومتي مرستې نه ورکړل کیږي او دوی غوښتنه کوي چې زر تر زره دې خپل سیمو ته ستانه کړل شي.
هغه رجسٹریشن یې بالکل شوی نه دی، هغه ریکارډ بند روغلی نه دی، هغه خلک ډېر زیات تکلیف دی. واته نه امداد ملوي دي، نه ان جی اوز په ذریعہ ملوي دي، نه پاکستان حکومت طرف نه صدا امداد ملوي دي.
همدار سرګندونی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان آزاد منتخب استاد امیر کلام وزیر هم کوي. نو موري پرون مشالې ډوته وویل وزیرستاني کډوال چې له کلون راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي، دوی د صحت، تعلیم، روزګار او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري. نوموړی وایي څو واري یې دغه مسلې په اسمبلی کې راپورته کړي خو څه نتیجې یې مخې ته نه دي راغلي. البته نوموړی وایي خپله مبارزه به جاري ساتي.
انشاءالله موږ په صوبایي اسمبلی کې هم غږ وکړو، په میډیا به هم وایو، د چارواکي هم سره هم وخت زموږ ملاقاتونه کېږي. انشاءالله چې زموږ چې کومه سوله انتظامیه ده د هغې سره هم سره پیسا کېږم او هغه هم کوپریشن کوي په دې هوا سره. موږ کوشش چې خامخا د خلکو سر زه رخصت ځای ته روان شو.
موږ هڅه وکړه چې پر دې مسله د واکمن درک انصاف ګوند له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د کډوالو مشر ملک غلام خان وایي چې دا وخت شاوخوا څلوي غزره وزیرستاني کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي، خو د پی ډی ایم ای ویاند ساندول وایي چې په افغانستان کې شپږ زره او پاکستان کې شاوخوا پنځلس زره وزیرستاني کورنۍ بې کوره دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلولو پر ضد د شروع شوو ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک کډوال شوي وو چې ډېری یې خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي.
د اسرالم ممند رپورټ د خیبر پختونخوا د صحت وزیر پرون په پیښور کې د صوبې په خلکو کې د وبایي ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په هدف د یوې نوې پروژې پرانیسته وکړه. حکومت وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به د صوبې یو شمېر نورې سرکاري ادارې هم مکلفې وي چې له صحت محکمې سره په ګډه کار وکړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
پیښور کې د دغه دستورې د پرانستې په موقع د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله مشال لیړو ته وویل چې په ټولو صوبایي سرکاري محکمو اوس د وبایي ناروغو د مخنیوي ذمہ واري وویشلې. او د سربا په دغه ناروغو قابو وندلو کې ډیره اسانتیا راشي.
دا مونږه ملټي سیکټر آؤټ بریک پلان لانچ کو چې کم لوجې نه به مونږ دا ایډنټیفای کوو چې کومې بیماریانو آؤټ بریک وشو او هغې د پاره د کم ډپارټمنټس کم کم رول دی او دا ډپارټمنټس به یو ځای هیلت ډپارټمنټ سره څنګه هغه ډیزیزز ټیکل کوي.
په دې موقع دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې خصوصي سیکټر ډاکټر فاروخ جمیل مشال لیړو ته وویل چې یوازې د ډنګي ناروغي نه بلکې په تیرو وختونو کې د کانګو او لشمینیاسس په شمول ځن ناروغو وبای شکل اختیار کړو نو لږ ډیر کمی بازه کوو چې یوازې یو د صحت محکمه به ذمہ وار و.
د جګر تاسو به اوس ریسنټلی کتلې وی چې یو آؤټ بریک چې کوم هغه د راغله او د ډنګي راغله دغه سه لشمینیا مراله د دین علاوه کانګو وایرس چې کوم دلته راغله او دغه سه یو ډنګي نه د سورو هم زموږ آؤټ بریکس دي نو ان شاء الله دا ټول اگینست پچ کوم نه مونږه د سورو چې د صوبایي حکومت چې کوم نه محکمې دي ایوب یو ځای کار کوي د دې مخنیوي لپاره او د دې هغه مضر اثرات چې کوم دغه کم نه کم چې کوم نه شي اثر وشي.
دغه چارواکو زیاته کړه چې دا منصوبه به په یو وخت د قبایلی ضلعو په شمول په ټوله خیبر پښتونخوا کې عملي کول شي او د هر محکمې د پورته کړل شو ګامونو او د دې ذمہوارو به پښتنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان په سنټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر ویلي د پخوانی سنټر حافظ حمدالله د شریعت ختمولو پریکړه حکومت نه وکړي بلکې حکومت د دې برعکس د دې اقدام غندنه کړې و. دا په داسې وخت کې ده چې پر دې موضوع د شناختي کارت جوړولو ادارې ته د ځواب لپاره د عدالت لخوا ورکړل شوې موده پای ته رسیدلې. حافظ حمدالله وایي له ده سره ظلم شوی او باید چې حکومتي وضاحت وکړي. د بوریوال کاکړ رپورټ ورو.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر مملکت او په سینټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر اعظم خان سواتی ویلي د حافظ عبدالله شهریت حکومت نه دی ختم کړی. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې اعظم خان سواتی د نومبر پر 12مه سینټ ته په وینا کې ویلي چې د حکومتي کابینې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان هم د پخواني سینټر حافظ عبدالله د شهریت پر ختمولو خفګان ښودلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ لخوا د پاکستان شناختي کارت جوړونکو ادارې نادرا ته په دې اړه د ځواب ورکولو لپاره ورکړل سوی د دوو اونۍ وخت پای ته رسیږي چې ولی د حافظ عبدالله شهریت ختم کړی و. حافظ عبدالله مشال رډیو ته وویل حکومت دې په دې اړه وضاحت وکړي چې د ده د شهریت ختمولو لپاره نادرا ته لیک چالیږلی و.
حکومت نوی لیږلې بیا نادرا در وزارت داخله لاندې د کنه لاندې هغه د چا انډر د نادرا دا جواب خو په حکومت ورکی چې دا شریعت ولی کینسل شو پر کوم بنیاد کینسل شو؟ اتاره چې څوک ده شریعت څوک د چا کینسل ای؟ اتاره چې څوک ده پر کوم ګراوند به ختمي ولی به ختمي؟ دا خو به حکومت جواب ورکی یا به نادرا ورکی او نادرا چې دا هغه د چا ماتحت ده.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د شناختی کارت جوړولو ادارې د روان کال د اکتوبر پر 28مه د پاکستاني مطبوعاتو د څار ادارې پیمرا ته په یو لیک لیکلی و چې حافظ عبدالله پاکستانی نه دی او نور یې د ټي وي خبرونو ته مرا غواړي. خو د اسلام آباد های کورټ نه یوازې د اکتوبر پر 28مه د نادرا د پریکړه لغوه کړه او د حافظ عبدالله پاکستانی شهریت بحال کړ بلکې نادرا ته یې دوی اونۍ وخت ورکړ چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي. د اسلام آباد های کورټ له وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د یو چا د شهریت ختمولو لپاره کوم شرایط پوره کول ضروري وي.
پاکستان یو خپل سټیزنشپ اکټ دی نو پخ کې دا خبره وایي چې مطلب کا یو کاس داسې غلط بیانی وکي یا مطلب څه جعلی اسناد پیش کی او د غیب په بنیاد باندې څوک د پاکستان شهریت واخلي یا مطلب د دوه وفاداری مشکوک شي یا وفادار نه وي د ملک سره یا مطلب دا خبره هم پکې لیکلی دا چې لکه دا دوران جنگ دی د دشمن سره ملاو شي نو دا ټول خبره ده چې دا د شهریت د کنسل کاوله وړګرځي.
حافظ عبدالله وای د 1918 پیتم کال کې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې د کلا عبدالله ضلع د چمن شار په حاجی حسن محله کې زیږیدلی و. حافظ عبدالله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مرکزی مخکشانو کې راځي. دی نه یوازې د بلوچستان د صحت وزیر پاته سوی بلکې 15 کاله د پاکستان د سینټ غړی هم اوسېدلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال ریڈیو تتاسو وگی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمی اورو.
د جماعت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی چې سرلنه به د احتجاج پر دویم پلان عمل کوي. نوموړي دا اعلان پر مخسن په اسلام آباد کې د هغه په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته وکړي. نوموړي ویل چې د دې پلان تفصیل به نن اپوزیشن ګوندونه بیانوي. د پاکستان وفاقي کابینه د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروطه اجازه ورکړې ده. د خبر د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس شکاوان پرون په یوې خبري غونډه کې وکړه. د هغې په وینا د نواز شریف نوم به په دې شرط د مول خروج کسان لوري څخه اخیستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. د شمالي وزیرستان په لیرې پرته سیمه ټیټې مداخل ډانټي کچ کې په ریموټ کنټرول بمی چاودنې سره د پاکستان پوځ درې عسکر وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. انتظامیه او استخباراتي چارواکو ویلي چې په سوالو تیر ماښام هغه وخت د پوست ګزمکوونکې ډله په نښه کړې چې په سیمه کې یې ګشت کاوه. قاري سیف الله چې ځان تاریخ طالبان پاکستان قاري حسین فورس ویان بولي دې بری ذمواري منلې ده. د خبر پرونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروباري لارو خلاصولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره پرون په باجوړ کې له زیتون څخه د تیلو سلو د پلان د منصوبې پرانیستې پر مهال وکړه او زیاته کړې چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې پر دې باندې بحث هم شوی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې موټر بم چاودنې اوه تنه وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمي مشال راډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار د 15 حوزې د قسم سړک په سیمه کې ټونس موټر چاودنه کړي. د دې برید هدف د ګارډا افغان په نوم د یوې بهرني امنیتي کمپنۍ شرکت و. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان نن د امریکا پر سفر دی. نوموړی چې کله تیر ځل په 2014 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات لپاره واشنگټن ته تللی و نو د هغه امنیتي چارواکو د ترک سفیر له کور سره نږدې په شیریډن سرکل کې د سولیز کور پلو مظاهره چانو پر یوې ډلې برید کړی و. او هیلری کلینټن د برتانوي حکومت هغه پریکړه نه تشریح کېدونکې او شرمونکې بللې ده چې دغه هیواد پر سیاستونو به د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور نه خپروي.
اوسور دن کو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننایو اداريو مهمه برخيله سراج زهيرا ورو.
نن د انګريزي ژب ورسپانه دان خپل اداري د پاکستان د خارجه چارو 71 او د ایسای د مشر کابل ته په سفر لیکلي او وي د ګل پورس په دې سفر کې د پاکستان ډلي د کابل د مشرانو سره لیدا کاتک کړي. اداري وي سفر د خای چې پاکستان له کابل سره په پوله د اسغن تر لګول په معاملات سمره سنجیده دي. خو حقیقت داري چې د وګد مهاله اړیکو خکولو د غلط فهميو ختمولو او د مسلو د حل لپاره د دواړو خو د سیاسي او پوزي مشروالي تک راتک ډیر ضروری دي ځکه کدا مسله حل نشوی نو امن تتری نقصان رسی دیشی. ادھر یوڑا نیلی کی پا افغانستان کی دامن پا زی کولو لپار سلور ڈل مهم کردار لو بوی چبکی کابل حکومت افغان طالبان امریکا او پاکستان شامل دی او دی لڑکی ممکن دی چی هر یو زان لی جنڈا ولری خو باید چی اسلام آباد او کابل یو خلوی. جنگ رسپان اخپل ادھر یو پا گرانی لکلی او ای دا تیر یو کل راسی چی دی ملک کم گرانی را روان دا دا حکومت دا اقتصاد دا خکیدو دا داو باوجود هم پا دی که کمی نرازی او دیو تازه رپورٹ ترمخ پا یو پنزوس بنیادی سیزنو کی د دریو سلویختو سیزنو په نرخونو کی 209.8% اضافه شوی. اداري لی کی بل پلو حکومت وای د اقتصاد د خکولو لپاره اقدامات شروع کړي او د دې نتیجې هم را روان دي. اداري وای د حکومت دا هر څه خپل ځای غو هله بد دي ګټه وی چی ولست د اسانی پیدا شي نو باید چې حکومت د گرانی قابو کولو لپاره ګټوري منصوبې پیل کړي. نو وخت نو سپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لی کی حکومت وای د اقتصاد خکولو لپاره اقدامات کوي او په درغلیو کې ککړ کسان به نه بخي. اداري د ولس د دې سرکار نشتا د احتساب عمل دی جاری وساتی خو باید چې د ولس په مسلو کې هم کمی راولي. ادارې وایي حکومت بیانونه ورکوي چې په ګرانی قابو موندلو لپاره اقدامات کوي نو تر هغه ولس په تشو داوو نه مطمئنه کیږي تر څو چې عملی ګامونه پورته شوي نه وي. ادارې اخري کې وایي نن حکومت د اپوزیشن د احتجاجونو سره مخامخ دی او ولس راوتلې نو په داسې حال کې که حکومت خپل مالی او اقتصادي پالیسي سمې کړي او له ځانه جوړ کړل شوی ګرانی ختم کړي نو په دې حالاتو قابو موندل کېدای شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای نیویورک ټایمز رسپانې ولیکنه په افغانستان کې د جنگیدلو امریکایي سرتیرو په حواله وایي چې دغه جګړه نور باید ختمه او د هغوی ملګري سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي. بلخه د رویټرز خبري ایجنس په ولیکنه کې په غربي هیوادونو کې د کډوالو ستونزو ته کتنه شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې سخت کال د ویټرنز ډے یا د پخوانیو پوځیانو په ورځ د امریکا په بهرنیو هیوادونو کې 200,000 پوځیان موجود دي. د ورسپاڼې په خبره یوریشیا فاونډیشن یو داسې ویډیو خپره کړې چې پکې د 50 پخوانیو امریکایي پوځیانو مرکې شوي. دغو پوځیانو د دوامدارو جنگونو مخالفت کړی. دغو پوځیانو یا خو په افغان جګړه کې برخه اخیستې او یا د افغان جګړې په اړه د همکارۍ د ډلې برخه وو. دغه ټولو په ګډه ویلي چې امریکا له پکار ده چې خپل ټول سرتیری د افغانستان نه وباسي. د ورسپاڼې په خبره د جګړې د میدان نه د دوی د غم ډکو کیسو په بهرنیو هیوادونو کې د بې بریا جنگونو قضیه په ګوته کړې. دغه پخوانیو پوځیانو په مرکو کې ویلي چې د نه ختمیدونکي 13 کلنې جګړې جاري ساتل به هیڅ نتیجه رامنځته نه کړي که هر څومره نور امریکایي سرتیری قرباني شي. د ورسپاڼې په خبره د افغان جګړې د 1 کلن ملاتړ نه پس د نیویارک ټایمز ورسپاڼې ادارتي بورډ د دې د ختمولو غږ پورته کړی. په تیر سپرلی کې د پیو سړینیدي ادارې د یوې نظر پوښتنې له مخه ګڼ شمېر امریکایان او پخواني پوځیان په دې اند دي چې افغان جګړه په دې نه ارزي چې جاري وساتل شي. د ورسپاڼې په خبره د افغان جګړې په اړه د ولس رائے اوس بالکل واضح ده، خو امریکایي مشرتابه اوس هم په مهمو بدلونونو راوستو کې زړه ناسړه ده. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي چې د پولینډ نه تر امریکا پورې د مهاجرت مخالفت زیاتېږي او سیاستوال د تاریکینی وطن لپاره پولی تړي او هغوی واپس کوي. د امنیت ویری د ذمہواریو اخیستو د فقدان ترڅنګ د روزګار کمو موکو په یورپ او شمالي امریکا کې د آبادکارۍ د حقیقي شخړې نه پام اړولی دی. دا جانس په خبره په راتلونکو 16 لسیزو کې به په یورپ او شمالي امریکا کې د آبادۍ تناسب ځکه کم شي چې خلک به کم بچی پیدا کوي. دا صورتحال به په اقتصادي پرمختګ بد اغیزه پریباسي او مقامی خلکو ته به په روزګار پیدا کولو کې کمی راشي. د دې اثراتو د ختمولو لپاره به ترقی یافته نړۍ یو بل سره په دې مقابله کې شي چې مهاجرین به واپس کوي نه، بلکې هغوی ته به هرکلی وایي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سعودي عرب کابینه په خپل پرونی غونډه کې د اټمی پروګرام په موضوع کې ایران د یو دوکه ورکونکو هیواد په توګه یاد کړل، خو ایران بیا پر اروپایي هیوادونو تور پوری کوي چې د تهران په اړه دوه مخی پالیسی مخته وړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د نړیوالو خبري اجانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پاچا شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل شول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یو راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نااعلان شوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل شوي دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیزه ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخوالو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسی کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعاله کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سېشنبه پر تهران د انتقاد له کبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخي تور ولګوه او ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانېدلي پر ایران د امریکا د لګول سویو بندیزونو د کمولو لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل وروستي ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سېشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
صالح محمد صالح او امریکای ورسپانې وال سټریټ جرنال د عراق د روان حالاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د عراقي حکومت د عراقي حکومت ضد احتجاج او د هغې د ځپلو لپاره د ایران هڅو ته کتنه شوې. په لیکنه کې پر دې هم بحث شوی چې دا احتجاجونه اوس پر کوم لور روان دي او امریکا باید په دې حالاتو کې څه وکړي. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
وال سټریټ جرنال لیکي د عراق ځوان او په انټرنیټ پوهیدونکو نسل دا ډیر ضروری غنی چې د خپل هیواد لپاره خوشتمنیو د خپل ولس په ګټه کار واخلي. د ورسپانې په وینا دوی فکر کوي چې دا څنګه کېدای شي چې عراق یو پلاو په نړۍ کې ډیر تیل لرونکی دویم هیواد دی او بل پلاو خپل ولس ته پوره بجلی او پاکې اوبه نسی ورکولی. همدا وجه ده چې د عراق په پلازمینه بغداد کې روان احتجاجونه تیر میاشت لومړی د درغلیو او لسی خدماتو د کمی پر ضد راپورته سویو. خو د ورسپانې په وینا په دې احتجاج کوونکو کې اوس داسې فکر پیدا سوی دی چې عراقی حکومت په اصل کې د ایران په اشاره پر دوی تشدد کوي او ژغ یې خاموشه کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې ایرانی حکومت د عراق پر حکومت د دې لپاره فشار اچوي چې د روانو احتجاجونو ختمولو لپاره له زوره کار واخلي. د ورسپانې په وینا د ایران لوی مشر علي خامنایي ویلي چې په عراق کې راپورته سوی احتجاج یو بلوا ده او په کار ده چې غم یې وخوړل سي. ورسپانې دا هم لیکلي چې د اکتوبر پر دویمه د عراقي وزیر اعظم په دفتر کې یو داسې غونډه سوی چې مشریا د ایران انقلابي ساتونکي ځواک مشر میجر جنرال قسیم سلیمانی کوله. نموړي پر عراقي حکومت فشار اچولی چې په بغداد کې د عراقي حکومت پر ضد راپورته سوی احتجاج باید وځپل سي. د ورسپانې په لیکنه هم دا وجه ده چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو په وار وار پر دې احتجاج کوونکو مخامخ ډزې کړې دي چې 250 پکې وژل سوی او په زرګونه نور ټپي سوی دي. وال سټریټ جرنال لیکي چې همدا وجه ده چې اوس په دې احتجاج کوونکو کې د عراقي ملت پالنې فکر وده کړې او هغوی د ایران ضد سوی دي. دوی اوس دا احساس کړی دی چې ایران په عراق کې له فرقیزی رشتې کار اخلي او هڅه کوي چې د عراق خاوره د جګړې او خپلو ګټو لپاره وکاروي. د ورسپانې په وینا د عراق ډیر مشران د ایران له قوت څخه ویریږي خو د عراق ځوان نسل داسې نه دی او هغوی نه یوازې په کربلا کې د ایرانی کونسلیټ تلاشي اخیستې بلکې د خامنایي تصویرونه هم سوځولي دي. وال سټریټ جرنال لیکي امریکا او د هغوی مغربي اتحادیان په اوسنیو حالاتو کې مهم رول لوبولای سي او په عراق کې راپورته سوی ملت پالنه شاید د امریکا لپاره هم په ستراتیژیکه توګه ډیره په ګټه تمام سي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د مهال د افغان ګډو ځواکونو چاڼیز عملیات روان دي. چارواکي وایي یو شمېر کلي د وسلوالو لښتونه پاک کړي دي. دوی زیاتوي د پوځي عملیات به د ولایت نور ولسوالیو ته هم وغځوي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د سه شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل مشال راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د اردو پولیسو او ملي امنیت منصوبینو برخه اخیستې ده.
د پلي کندارۍ نه موږ حرکت راکړې ده اله تر سروان خیلو پورې دا سهم پاک کړله. دغه تندریک عملیات زمستانی عملیات دي، دا به دوام ولري.
د څلره ملي و قمندان په وینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پولیسو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي.
هر ساعت چې د امنیتي ملي لوري کوردینه شي هغه ساعت ته خامخا تیار رسیږي که تجمود دشمنی بمبار پکې او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپل پیاده قوه رسیږي هغه ساعت ته.
د محمد اغې ولسوالۍ امنیت قمندان سمنوال محب الله منی چې د یاد ولسوالۍ په دینه او زرغونخار او بازک او اپاران سیمو کی امنیتی گواخونو کچل وانه ده.
عملیات ما در ساحه دینه و دیوالک فیلن در قلعه مزید
زمونگ عملیات پا دینه و دیوالک او او د احمد زوی په کلی کې روان دي. دا عملیات پاتو کلی ته هم غزو د کابل لوګر لوی لار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي. په دې وروستیو کې د نامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده. د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې.
په هلمند کې د سړیو ترڅنګ یو شمېر ښځې هم د ملي پولیسو په لیکو کې کار کوي. د ښځینه پولیسو ته تر ډېره د ښار په لویو دروازو کې د ښځو د تلاشۍ چارې حواله شوې دي. دا پولیسانې وایي خوشحاله دي چې په دې ترڅ کې وطن ته خدمت کوي. د هلمند پولیس چارواکي بیا وایي هیله مند دي چې په راتلونکي کې د ښځینه پولیسو شمېر نور هم زیات شي. د الیاس دایی رپورټ.
تلاګوله د هلمند د څه باندې 500 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره دا هم د نارینه پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي قومندانۍ ته چې موږ پولیسي کوو.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوې یې مشرې یا قومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوې نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي.
طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادري کې راستي موږ افغانستان ته زیار ورسي. نو موږ خدمت ته ولاړ یو موږ د پای پورې کانیاب یو.
دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوې ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي موږ ته خدمت کوي وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ساده پیچاري چې ډېر څه ساده د ښځې او داري خوندي پرده دي خوندي ښځینه چې پولیسان چې پرده دغه کوي تلاشي کوي بې ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشۍ د پوستو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کیږي. د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې درې پنځوس ښځې موږ جلب جذب کړي دي چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوک یا دغه موږ دغه ښځو پولیس په کومه ښکاره خو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اوناسیا پولیس موږ دلته جلب کړو نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده. د ښځینه وو دپاره څو چند نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلي دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. د ماشومان د روغتیا او حقوقو نړیوالې ادارې وايي نمونیا د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناک رنځ دی چې په هر 9 سکند کې تر یو ماشوم مري. د ادارو د نمونیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي تیر کال د رنځ 3 لک ماشومان مړه شوي دي. روغتیا پوهان بیا ډاډ ښیي چې د نمونیا درملنه په اسانه کېدای شي. پر دې موضوع د فرانس پرس اجانس رپورټ مهم ټکی له شاهین بونیری اورو.
نړیوالو ادارو د نومبر په 12مه د نمونیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د نمونیا درملنه کېدلی شي او ماشومان ترې خوندي پاتې کېدی شي، خو بیا هم تیر کال د دې رنځ له کبله د 15 کالونو د کم عمر 8 لک ماشومانو ژوند بایللې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې هر ورځ د 15 کالونو د کم عمر 2200 ماشومان له نمونیا مړه کیږي. یونیسف زیاته کړې چې باید د دې رنځ د مخنیوي لپاره نړیواله جمعنه رامنځته شي او د درملنې لپاره پنګې ډېرې کړل شي. د دې سره سره د هیزې او ملیریا له کبله هم د ماشومانو ژوند اغیزمن شوی دی. تیر کال د هیزې له کبله له 15 کالونو د کم عمر 3,30,000 ماشومان او د ملیریا له کبله 2,20,000 ماشومان مړه شوي دي. په نړۍ کې 15 داسې هیوادونه دي چرته چې د نمونیا له کبله د ټولې شپېرې نیمایي ماشومان مړه شوي دي. په دې کې په نایجیریا کې 1,22,000، په هند کې 1,20,000، پاکستان کې 8,50,000، په کانګو کې 3,60,000 او په ایتوپیا کې 2,30,000 ماشومان شامل دي. نمونیا د بیکټیریا یا وایرس له کبله کیږي چې په نتیجه کې د ماشومانو په سږو کې اوبه یا زبې وشي او سا یې لنډیږي. نړیوالې ادارې زیاتوي چې هغه ماشومان چې د وجود دفاعي نظام کمزوري وي او یا په داسې سیمو کې ژوند کوي چرته چې هوا او اوبه پاکې نه وي، ډېر په اسانه د نمونیا ښکار کیدی شي. د دې رنځ نه مخنیوی په واکسینو کیږي او کچرې په وخت درک ولګي نو درملنه ډېره په اسانه کیدی شي. په بریتانیا کې د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو ادارې ویلي خلکو دا هیر کړي چې نمونیا یو نړیواله وبا ده او په سمدستي توګه د نړۍ پام ته اړتیا لري. را روان کال بعد د سیو د چلډرن د سوري لاندې په سپین کې د دې رنځ په اړه وړومبی نړیواله غونډه کیږي.
شاهین بونیره، په ننګرهار کې زرګونه ماشومان د فقر او غربت له امله له زده کړو محروم او په شاکه کارونو بوخت دي. وایي زړې غواړي چې زده کړو کې خود کورونا وي بي وزلي دغه څه کول ته نه پرېږدي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي بیا ویلي یو شمېر ماشومان سره د مرستې په هدف د هغوی کورونا ته کاروبارونه روان کړي دي. د ډلې د دغه شمېر د کورونا شمېر په سلګونه یادوي. د باز احمد عبد رپورټ ورو
دا د هغو ماشومانو غږونه دي چې د جلال آباد ښار مخابراتو څلور لارې کې په تله د پیسو په مقابل کې خلک وزن کوي او یا هم ریکشاو ته د 50 افغانیو په مقابل کې سپرلۍ پیدا کوي. د دې ماشومانو شمیر د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې سلګونو ته رسیږي. عبدالله او احمد ولی دوه ورونه دي چې د کورنۍ د اړتیاو د پوره کېدو په خاطر سهار وختي له کوره راوځي او تر ماخوستنه پورې کار کوي. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د ارش کې ډکومه بس غریبي ده چې شو کو بس منګه خوم نمبر بلانې والی چې بس هم دا منډه را منډه خپل کار نشته
کرسل په اصل په اچار په ګټو.
دغه ماشومان وایي چې زده کړو سره یې مینه ده خو خپل مجبوریت یې خونځي ته د تګ هیله په لوی ارمان بدله کړې ده. په ختیس کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مرستیاله ادیبه متین وایي په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 15,500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
فقر، غریبی، ناداری اصلی لامل داده او بل دا ورځ په ورځ دا مرگ جوبل کیږي. صاحب کورونو سر پر شهیدان کیږي. هر یو چې شهید کیږي دې پسې درې څلور بچي بې سرپرسته بې وزاته پاتېږي.
بل لور ته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي د سلګونو ماشومانو هغو کورنیو ته یې د کار زمینه برابره کړي چې له دې وړاندې کوچنیان په شاقه کارونو بوخت ول.
خپل فامیلونو ته دوی موږ دوی د خوښې کاروبار حمایه کړی دی ترڅو د دې لار نه دوی خودکفایي خواته لاړ شي.
د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو په تړون کې هم راغلي چې حکومتونه باید ماشومان په داسې کارونو ونه ګماري چې د هغوی جسم، تربیې او ودې ته زیان ورسوي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې روانو جګړو او غربت زیاتې کورنۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان خونځي ته د تګ پر ځای کار کولو ته وهڅوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 1:20 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 4 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د هلال احمر پاکستان د مومند څنګ پروند سیمه خبرګرانو ته ل ماين چاودونو د ځان محفوظ ساتلو په مخه د غوي د پوهاوی لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړو. خبرګرانو وویل غوي په دې اړه خوخي او خوده ویل چې ورکل شي معلومات د دوی او د کورونا او د ژوند لپاره مهم دي. یاد سازمان بیا له خبرګرانو هله او خوده چې د سیمه عام خلک هم ل ماين چاودونو د حفاظت پر چارو پوه کی. پر دې موجود شانواز ترغزی رپورټ او ورپسې د کمرګل بیبي په غږ یو سندره.
هلال احمر پاکستان مومند څنګه لخوا د محمود صحافیانو ته د نارضیدلي بارودي ګولیونو د بچکیدو او ولسته د بیداری ورکوړو لپاره یو ورځنی تربیت ورکړی شو. په دغه تربیت کې د لور محمد پر سلب صدر محبوب شیر هم موجود و.
په هم اخبار کې به هم کوم پندیالی ته ما خپل علاقه د ډیر پسمان د علاقم د هغه علاقه کې د اکثر چې کوم د انبار او د علاقې وسره ریلیټډ علاقې دي او په دې سیزون کې مختلف خل د دې ښکار دي. نو دا خو ډیره غټه خبره وشو زه به زما ماغزه کې باندې اویرنس کوم خلکو ته بویم چې دا سیزون نه بزان بچ کوي.
ګل محمد مومند بلا بیلو میډیا دارو سره کار کوي او دی وای چې خلکو ته د تربیت نه علاوه دوی ته ځان له هم د تربیت ضرورت و. کوزو محمد میچنن علاوه په انبار کې همدا سي پیخي مخترغلي چې ګنه د نارضیدلي ګولیو لوځي ماشومان زخمیان او یمړه شوی. دوی ضرورت احساس کو چې میډیا والو ته د تربيت ورکړي شي نو دوی به په خړه ول د عام ولست سره شریک کړي.
زنانه چې کوم د واقعي چې هغه دلته پټو کې کارونه کوي د حساب له ماشومان غرونو ته زی غیا مال مال شړي زمنګ بالکل دادې چې من ګورو چې یاره په زنانو کې داسي رضاکار پیدا کو چې هغه له موږ مختلف تربیه ورکو هغه به زی په خپل کلو کی ام دی زنانو ته تربیت ورکي.
محمد کی د ماین رسک ایجوکیشن یا د نارضیدلي ګولیونو د خطرې بیداری او بیا کمیونټي بیس رسک ایجوکیشن یا معاشري ته د خطرې بنیادی تعلیم په نومونو پروژکټونه هم روان دي او د محمد هر تحصیل کې کار هم کوي. خو بوزي خان محمد وای چې د نارینه ترڅنګ اوس به هغه زنانو ته هم د تربیتونه ورکوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کاغون.
ترا ترا